پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستریم شید از ادیر ریو پا دی خپرونه کی موز اجمل اند نورام کرانو سره یو ځای هر کله کوم دا زموږ غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکچی پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د ده وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره بوګنوون کې بلل او په کلکه غندلې ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بللی او په کلکه غندلې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نشه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغه کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حملې پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای سي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان د امنیت قمندان محمد هاشم محمد اعظم هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې یو میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپی کړی دی. نو موري زیاته کړی چې د دغو کسانو د خوش کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیرې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي و چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس 4 مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر میر ابراهیم بسیم لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر هم روزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشند.
شغلی بسیم وای په کورونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایران هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې دی او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو له دې عملی چې د وایروس د خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګېدلې دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د ځینی خلکو خپل او خپلوان مزار شریف ته رسیدل دي. دی وای د کورونا وایروس لامل به شاید مراسم یو څه کم رنګ وي خو میله به خامخا کیږي. ښاغلی ساح وویل چې د کورونا وایروس خپرېدو ویره شایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه وویل چې هوایي ډګر کې د کورونا وایروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې تر دیرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په شپږمه وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکی هغه هیواد ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اوتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظات راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح
دا خغلی غنی دا سرګندونی به په یو ریپورت کې در وورو. ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خوانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکه هم درته واورو. د روزګان ولایت چارواکي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم به هیروي. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې وکسان د پلاوی لپاره تر سبا ارکته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. هیئت اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 هولس اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بلې نارینه وي او همداشان 15 وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي. د هوت په شلمه چې د مارچ 10مه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا تیار کړی دا او د شوی توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بل خو د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي.
وای جواب می نمایم تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای صلح را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلې ان صاحب
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوري له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل د ولسمشر غني د نننۍ څرګندونو ریپورت راکړه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسي نوایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه دا چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د مېرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي او آینده یعنی دغسې او همشمول د ټول افغانستان سراسري بورد قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بلزلې لس ډیرو شوی وو چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم که شل کسا که یویش کسا اوسی هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسی شد چه ده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل ده اگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیه کې خلکو کې ولرل شي. دغه سه یو کمیسیون باید وي. کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي لکه چې رئیس به جمهور راټول کړی دی او راټولایي او بیا مورد تای کوي مهیز په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري. مګر اعدنن رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافي صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منطقوي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تروسه پورې موږ سره ملاتړ وي په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دي او مقابل طرف هم لیواله دي. دا که موږ غواړو که ونه غواړو که زموږ حکومت پکې چې برخاسو چنې ووهي که ونه وهي دا سوله راتلونکې ده. دا موضوع فیصله ده. موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دایي چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو نور هم را شامل کو صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدل شي فیصله شي ټول خواته لاړه شي. دا هم د تاسو وایم که خلیز احمد همدې حالت ته خپل ادامه ورکړي دا هم نشي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي وو ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ناجیه صفایی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د پانګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنعت خونې په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به د اقتصاد عالی شورا او کابینې سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکی وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند ویل د پیازو دغه زیرمې د 4,015,000 افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډه پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیر می کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیږدونی پوری د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ رو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچې اقتصادي خبرونه در واورول. زموږ غلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالبه هم لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوې دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نصر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. اسمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کې کړم، دا اوس سره په سټوډیو کې دي. ساروان صاحب، په سعودي عربستان کې د تاسو نیولو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر وخت غختلې ولی عهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدای و بل نه خده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې په نیول شویو کسانو کې شاهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی، په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی و.
د دوی د نیولو د څنګوالي په اړه څه ویل شوی؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شاهزاده احمد او د پاچا وراره شاهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوی دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شاهزاده نایف کشر رور شاهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپل سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګومان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هماغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1998 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزورې شو. د سعودي پاچا د 1998 لمریز کال په ثور میاشت کې د یو فرمان لاره محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد دی او ډیر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات هم راوسیدي او ویل کېږي چې فعلاً په سعودي کې ټول واک د په لاس کې دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موردل، په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روزګان ولې چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی وګړي د طالبانو لمنګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ خار اړوند لایوي میلي سیمه برم تکړي وو. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او ورسته تر شلو زیات ملکی کسان برمت کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ شار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولې دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میلا پسې تللي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ور باندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میلا بوخت او وروسته له دې نه وسلوال مخالفین راټاکېږي او دوی برمته کوي د ځان سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولې. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتر خوش شول او باسي مانده نور پاتې دي.
ایبادی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم د ستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د دې تر څنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی خو ملګری ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
موږ تللي وو سار په میلا باندې شاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو د ازما دوه ملګري چې هغه مخ ته در موږ ولاړه نه چې کوم وخت کان وسو د هغه سم ته په کان وس مقصد د نور طالبان سم ورڅخه چې هغه دی و وشتله مقصد ما سید به چې ما ته لاس پورته فی ما پر میدان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دی تر ور دی نور خلک الت نیولی و متران شان نیولی و نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو ولید څومره کسان ته دی ونی ولا
دي کسان ما نه جی دل شي دی څنګه خو ګر کړی و
یعنی نور ملکی کسان ما ته دی
و در نه رقم رقم خلک ملي ته فارسړی دی.
بل خو بیا په سیمه کې معلومات شي چې د برمته څو کسانو شمیر زیاتی په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي. خدای له تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده چې څومره کسان برمته شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته یې اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 55 ملکي کسان برمته کړي وو او د غراز لدی سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي. ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکار دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د کرنې دوه لیدر معلمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوست ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه را په دې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغوی چې بست اعلان کړي، کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زه جان محمد جهانی يم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډیر خوشاله یم. مشول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اسمان راشي. طالبان هم دا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. دا څنګه چې په ولایت کې بریدونه کیږي په بل ولایت باندې، دا هیله زه ډیر لرم. موږ وربان باندې ډیر خوشاله یو، ډیر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر راشه د ورور چې په لاره د پاکستان راته ورور د کوژک په غره باندې طالبان ولاړو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړو او کومدی ورکولې په یلمنو په کندهار باندې د عملو او د ویکسین په پاکستان په مشکل مداخله کوي. نو مداخله توري کې سپیلې مفه په سرګو ولیدل چې پنځه لسته په طالبان او سره د پاکستان عسکرو په کوژک په غره په شاده پوسټې په څنګه د ګړند پوسټې سره ولاړو. نو موږ چې د باور بربادي ټول پاکستان د خو د باور بربادي او ابل مو اي څنګه بابا موږ د امر کړی دی ملي پوسټ امر کړی تاسو څنګه مکوي د شوم په فلم ملي مو کې ورته جنگ وکړي د وله سوني تړلې دي ګر ملي پوسټ په خلاص کې دا هم ملي پر کې یو رسې کوشي شي دا نه یې فرا د کو په نړۍ نه برابر دی د خپل پر د رسول په لاره برابر دی. دا د وطن د ملت قاتلان دي، دا ظالمان دي. سلام علیکم وخت مو
دا سوله ز سل په ساده مطمئنه شه. دا سوله برازي دا بریتون چې دا طالبان خپل زور یو افغانستان دولت ورشي چې موږ د چې سره لاسلی کړی دی او موږ د خپل دونه تخنیکی چارې لرو د چې زور لرو. دا سوله به اسمان نازي ته ولش خلو راړي چې توجات چاکه ته جنگ د چا سره. دا سوله به اسمان نازي افغانان و خوند وړونه دي تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان نازي د مجبور دی چې سره لاسلی کړی نه د جنگ چا سره چې خپل ورور سره چې ورور وژن خپل کتاب نه درو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان استاسو لا پیغامونو سو پیغامونو و چه خبارو شول من لاغا وریدون کوچه مکتا پیغامونو راستهی و سم وقت غرمه دولست نمی بجه که دون